سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونې ته مو زه فریده سیال د اوقاف کار تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې 4 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبه ازادي راډیو ته وویل د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 2 کورونه تخریب شوي، چې د اسدآباد اړونده د اندریسیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ او نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. بل پلو په غزنی کې د طالب سیمه ییزو چارواکو ویلي د شدید اورښتونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر لوسالیو ترمنځ غځېدلې لارې تړل شوې دي. د غزنی اوسیدونکو له طالب چارواکو د دې لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د ورېدو له امله د سالنګونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لارې تړل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړې چې خپل نشرات بیرته پیل کړي، خو د دې راډیو مدیر مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبه د مارچ 2 د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 5 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خاوند د مدافع وکیل نجیبې واحدي په حواله ویلي نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړي. د دې مرکز په خبر پاڼه کې راغلی جوادی د لیندې په شلمه د دایکندي په مرکز نیلي کې د طالبانو د ابتدایي محکمې لوري د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال زندان محکوم شوی و. وخت د طالبانو لاستنی دروسته ډیر شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند د ټینګښت په تړاو خبرې پیل شي. د خبره د روټرز خبري ژانس د مصر د 2 امنیتي سرچینو له قوله کړې ده. راپورونه وایي اسرائیل ویلي څو د دوی د هغو ټولو يرغمل شوو کسانو بشپړ لست نوي ورسپارل شوی چې تر اوسه ژوندي دي. د خبرو ته خپل مرکچي پلاوی ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله مندي ښودلې وه چې د روژې د میاشتې پر رسیدو به په غزه کې اوربند شي. رمضان د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیلېږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیل د حماس سختري زندلې تبصری نه دی کړی. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بند کې مړ شو قبر ته تللی و ورته درناوی پزای کړ. ناوالنی د جمعې پورز مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویان دیمتری پسکوف یو خبرداری خبر کړی و چې په کې د خلکو هر ډول بې اجازه راټولېدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و. د مسکو، پیټرسبورګ او د روسیې په شمینورو ښارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوي په یاد په لاریونونو کې له ګډون وروسته تر 140 ډېر کسان نیول شوي دي. ناوالنی د فبروري په 10 په زندان کې مړ شو. د زندان د چارواکو په خبره 30 کلن ناوالنی د فبروري په 14 له قدم وهلو وروسته بې هوش شو. د کرملن د منتقدان ګمان کېږي د سیاسي انګیزې له مخې نیول شوي او زنداني شوي دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبرې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. واوري چې په افغانستان کې وروستۍ اورښتونو خلکو ته څومره زیانونه اړولي.
دلته زمنګ پسلونم ډیر سخت خراب شو، زمنګ دا مالونم ډیر زیات مړ شو، نورم لکه یم داسي بیماران شوی، یخنی ډیر سخت ده.
د دې سره بیره کونړ ته به هم ور شو چې دغه ورختون لکه بل پکې دی. وی کورنۍ څلور غړي مړ شوی دی او په غزنی کې بدلارې بندودو ته هم تم شو. ل دې سره بیره به هم سره ووري چې نن د مارچ 2 د بلوچستان د کلتور ورځ ده.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډیږي او پلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی پکې څه ډول جامع غوندي په دې درڅه وړاندې راپور لرو. همدارنګه نړیوال مطالب هم شته. کوه خپل شو ستاسو پیغامونه راوخلو نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي رزو نومړي مطلب ته په افغانستان کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل په مالی او ځنی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چارواکي وایي په تیرو 12 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونو کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د لمنځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې لومړۍ نیټه تر 12 نیټه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنمړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اول نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسان هم زخمیان شوي دي. د واوري او بارانونو له امله او 425 کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي او 5225 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړی چې دغه تلفات پکې اوختي. خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ځینو کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې 8 تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاتو ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورختونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماوامه ولسوالۍ نه 19 مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دوکان ته لاړ شي. خلکو خپل دوکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول ولسوالۍ کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکي محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړ کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمونږ فصلونه ډېر سخت خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له تیر شپې راهیسې سخته واوره شروع ده. د خلکو زیات مالونه مړه شوي دي، آن د یو کس اتیا څاروي مړه شوي دي او نور هم د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو، توندو بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیون افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا واورې بارانونو او سیلابونو له امله په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و. بل پلو بیا په کونړ کې د شدید باران د اورېدو له امله د یوې کورنۍ 4 تنه مړه شوي او 3 نور ټپیان دي. په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورونه زیانمن شوي چې په کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو 3 ورځو پر لپسې شدید ورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو ورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته 2 کورنیو د کورونو تخریب خبر رسیدلی دی. همدارنګه دا سدآباد اړوند د اندرسیر په کلی کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان شوي دي او درې نفر ټپیان دي. ټپیان د سدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی. د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده.
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. په وینا چې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومول لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا سروې پیل شوې او د بشپړېدو سره سم به خلکو تمرستي ورکړل شي. په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي به وایي لغره څخه د تیګو خوېدو په وجه د سدآباد جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمېر لارو کې د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو چې د جلال آباد او سدآباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي. د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارونه سدآباد د نورګرام دواب او زیاتی کلیوالي لارې بندې کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او خویدنو پیښو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو اوریدل چې په کونړ کې د شدید باران له کبله د یوې کورنۍ څلور غړي د چت د راغورځېدو په پیښه کې مړه شوي او درې نور ټپیان وو. په غزني کې بیا د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزني مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لا هم د زیات واورو د ورېدو له امله لارې بندې دي، خو وایي هڅه کوي چې دغه لارې پرانیزي. بل ورته بیا د غزني د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورې د ورېدو له امله پشپوش په بندي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست د لارې ورته په مکمل ډول خلاص کړي. ورزو غزنی ته نور جزئیات په راپور کې ورو.
د غزنی مرکز او یوشمیر غرنه یو ولسوالۍ او ترمنځ غزیدلې لارې لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاص کړي. د یاد ریاست رئیس ملا محبوب عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي. دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي، خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي. که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي.
غزنی ولایت په سطحه باندې خلارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي. د پایدامې پرسنل وخت په وخت په لاره باندې غزمې کوي او کوم لار کې چې ستونزه پخوا پېښېدله هغه ځای ته اوس لا ځان رسوي، مشکلات حل دي. البته یو دی څلور ولسوالۍ سیناور، اجرستان، مالستان او جاغوري دې خواته طبعا برکوچونه زیات وي. د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي.
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي، خو زیاتوي که هر څوک سفر نه کوي باید چې د ولسوالیو له مسؤلینو سره په همغږۍ لاړ سي، کنه په خپل به هم په ستونزو کې ګیر او نورو ته به هم ستونزې جوړې کړي وي. نوموړی زیاتوي تر تګ مخکې دي خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو دغه لارې پای کوترغو پورې تاسو له طریقه موږ ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوو چې په هره لاره باندې دوی باید له چینونو استفاده وکړي. بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کړي، ځکه چې د دې مشکل نورو ته مشکل پیښوي او ټول مسافر په ستونزو سره مخامخ کوي. کله ته پندې مراد وکړي او د هغه ساحه چې دې مربوط دي د هرې ولسوالۍ له غوسر په همکاري باندې په همانګي باندې حرکت کوي او سفر کوي، نو دا به ډېره ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینو نورو غرنیو ولسوالیو لارې دا واورو له امله بندېږي. که هر څومره وچکالی هم وي خو دلته زیاتې واورې کېږي. د غزنی د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله پشپوش په بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دوی په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیک نسته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته وز به هم ور شو د هغه میرمنې پړه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جایزه تر لاسه کړې ده. د جایزه البته هغه میرمنو ته ورکول کیږي چې د کال غوره او زړوري میرمنې دي. ورزو په دې راپور کې د دغه میرمنې ژوند او همدارنګه د لدې میرمنې علاوه بل چا د جایزه تر لاسه کړې ده. جزئیات یې ورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د بشري حقوقو او معلولینو د حقوقو فعال بنفشه یعقوبی د هغو دولسو ښځو په ډله کې ده چې د یاد وزارت لخوا د 2024 کال د زړورو ښځو جایزه یې ګټلې ده. بنفشه یعقوبی په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړی هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپل وی پاڼه کې خبر ورکړ چې دغه جایزه به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د امریکا د لومړۍ میرمنې جیل بایدن په حضور کې دغه ښځو ته د زړورتیا د بشري حقوقو په برخه کې د رهبرۍ او د هغوی د فعالیتونو د ښځو د حقوقو د ښځو د پیاوړتیا او سولې له امله هغوی ته ورکړل شي. د افغانستان د بنفشه یعقوبی او د ایران له فریبا بلوچ ترڅنګ د بنگلاديش، بیلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، ګامبیا، جاپان، مراکش او یوګاندا لسو نورو ښځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال زړورې ښځې جایزو ګټونکې شوې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي بنفشه یعقوبی چې کمبینا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیلې په توګه یې کار کاوه چې له تاوتریخوالي سره مخ وې او په ورته وخت کې یې د کمبینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رهیاب په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانیستی و. د یادې اعلامیې پر بنسټ هغې د بشري حقونو د کمیشنرې په توګه د معلولینو په تړاو د یوه پروګرام د مسؤولې په صفت کار کړی او اوس په جلا وطنۍ کې د افغانستان معلولو نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ومو غوښتل چې د دې جایزې او د بنفشه یعقوبی د فعالیتونو په اړه له هغې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په 2023 کال کې له افغانستانه ډاکټرې او د افغانو کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د یادې جایزې ګټونکې شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه د 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له نوي هیوادونو څخه 190 ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمیوانه لريواله موضوع اخلو په روسي کې تر 36 تنو زیات کسان په غلاریون کې نیول شوې دي. چا د کرملن د سرسخت سیاسي منطقې د لاکسي ناوالې په درنوي او یاد تنظیم راټول شوی و. تفصیل په راپور کې اور
د مسکاو، پیټرزبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو خارونو کې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر 130 زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملن بیان دیمیتری پیسکوف خبرداری ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو آزادی په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخائیل شنیدر هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دي. روسی چارواکو د تیر کال د می په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څنګه مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوي دي. موریف وروسته له توقیف خوش شو. د بشري حقوقو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوي دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. د جمعې په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر ویرجنو بیا د اوسپنیزو موانعو څخه د تیریدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اوریدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو هم د الکسی نوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړان ستاینه کړې چې په مسکو کې د نوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي وو. دا نوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. دا نوالنی میرمن یولیا نوالنی چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر شون کوي په دې مراسمو کې نه و. هغه او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملین د نوالنی په مر کې په لاس لرلو تورن کړی، خو کرملین پرله پسې د نوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دي. د روسیې د یمالونیتس د سیمې د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په 18 نیټه په زندان کې د کرملین د بندي منتقد الکسی نوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د وڅلويخ کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په 18 نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و، په داسې تورونو زنداني و چې ګومان کېږي تر ډیره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې اوس میر کسبګر ادا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالی زیاتې کړي چې دوی د کاروبار د سوړوالي له امله اوس یې د ورکولو توان نه لري. دوی زده راډیو ته وویل چې د تر جمهوري نظام پر مهال یې کار یو څه ښه و او پر دوی مالی هم کم راتلله. دا چې د دې مالیې د لوړېدو علتونه څه دي ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاروبار خو صفر و صفر است. بارګنې چې موږ کرای دوکان فعلاً پوره کړنه نه میتونیم.
دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي دا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د پهیرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه وو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمانی که اومدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروی کړی. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله وس بیخی دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یو ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځای لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبانو حکومت دا کچه 1200 افغانۍ او تل وړه کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وا، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لګ تعادل کوو، موږ په سمته وګ حساب کوو، مګر له بده مرغه دوی پر موږ څو زره مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځای لري هم ازادي رادیو ته وویل
مالیات ها زیات شوه.
مالیات زیات شوه. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نشو پوره کولای.
وتوان پرداخت زیرمونه درته
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډایا کولو لپاره د دوی د عاید د کچ پر بنسټ لخپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کومو اصول او قوانینو لمخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و مغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسولینو نظر ولرو. خو د دوی د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروي کړی. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله وس بیخی دو چنده شویده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
په بیلابیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي و چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم د دې خبرې خبرونه روستي راپور ته راشو. نن د مارچ 2مه د بلوچستانو د کلتور ورځ ده. تیر څو کلونو څخه بلوچان دغه ورځ لمانځي د څنګه لمانځي تفصیلي په راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2مه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداری ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2مه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، عجیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درويستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسانالله نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 22 کورونه تخریب شوي چې د اسداباد اړوند په یو کلي کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ غړي څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر سروې هم له منځه تللې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړه خپل نشرات بیرته پیل کړي. خو د دې راډیو مدیر مسؤل سلطان علي جوادی له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خاوند د مدافع وکیل نجبي واحدي په حواله ویلي چې نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړل. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند ټینګخ په تړاو خبري وشي. د خبره دوری چرس خبري اژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو په حواله کړی دا راپورونه وایي. اسرائیل ویلي څو دا دوی د ټولو هغو يرغمل شو کسانو بشپړ لسنی ورسپارل شوې چې تر اوسه لا ژوند دي. د خبرو ته خپل مرکچی پلاوی ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله څرګنده کړې و چې د روسیې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند وشي. رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیلېږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیل د حماس سخت دلی تبصری نه دی کړی. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بنی کې مړ شو قبر تدللی و ورته درناوی په ځای کړ. ناوالنی د جمعې پورس مسکو کې خبرته وسپارل شو. د ناوالنی د جنازې وړاندې د کرملن ویاند یو خبردارۍ خبر کړی و او په کې خلک وختي و چې به اجازه راټولیدنه د قانون خلاف عمل دی. د مسکو په ګډون په شمیر لوی خارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوی په یاد په لارینونو کې له ګډون وروسته تر یو سلو شلو ډېر کسان نیول شوي دي. ناوالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښه. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملا هم داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن پام دې خبرې کوم ملکی مو کړی. درمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي. خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پېږي دل نه خو نه پېږي چې زه ورکړې مغه سي خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سي لوی سيغه کې داسې همدا جنې نه خوخه جنې سي لوی سي همدا لکه نه خوخه یا یو کور کې سره را لوی بيخي دا رقم سوچتن نه ورزي سي مونږ ته قزا میړو یو نو انده کې دا رقم در نګډيري فيخي سي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنې باندې ماین شو یغه و تختوی نو دینه جنې دا رقم شوی د جنې بیا په بل الک سر ماین شوی وی نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لانجی وی دا وی وی امدا سي سوي د الک قرانه راجګه سي امدا جنې مړه کی جنې قرانه راجګه سي امدا الک وزنی نو ډېر په دا رقم سوی دی وړو کی توپ کی خو هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زی د قرانه کوم قرانه تر منځ وی غو ته باس خپل ویل منځ زی قومونو تر منځ لنجې را پیخیږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کیږي ما خپل اصل لیدلې د عمل نه داسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلې نه یا ول کوم نه نه کور نه نه باسم بیا له کومه بیا لیکلې نه باسم دا یو غلط فکر در زموږ مشرانو لور او خور سي هر چیرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم همدې کې ور کوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده بس داسې سوي دي ما لیدلي دي عملا سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنې نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ما ته یې ښځه وکړه خبر هم نه ما ته یې څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی سي کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري که چیرته سلو کې یو لاس دوستي دا رقم اوسي نو هغه که روغې راغلی د نوي فیصد همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندګي بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي ناامید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا اندای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتی او د خپل لول د پاره کوم څوک یې غوړه کړی چاته ور کړی دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوشي وي دي هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هیواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پیدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بیخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کیدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نو دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونه ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپل داسې سرنوشت سره مخامخ شوم زما خپل خورکی و زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا لکه پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونهشي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا یې وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي
دي انجلی یو نرم زړه درون کېده نه
bale
تر ډیره هدا پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی زړه کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې چې هر څه مو په کوښنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دي هغه خو بنه ویني نو انجلی تر ډیره هدا پورې راځي بیا خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډیره هر هدا پورې دا الګ دخوا دغه کیږي او دا د پکلونو کلونو خوا به چاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتیږي انجلی ته ډیپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نشي کولی انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الګ و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته د ژوند تر پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاکه کړته وای ژوند دې سره قم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده هغه د اوو کال وه تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو هغه خو په منځ کې نه و نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بیرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کیږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شو چې کورنۍ اړیکه خراب شوې ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره نو تر ډېره هنده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بله موږ او تاسو په دې
ټولو هغه ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه
بله موږ او تاسو په دې ټولو نه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کې وي وغوهنې څونه واوریدلې پیغورونه هم څونه واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بشاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې و خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور وسنۍ خاوند چي د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه و خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د غوښوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ ووهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ وهل دی بیان نه منل او تر هغه وخت پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانه پورې ورسېدل واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه دي دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خوري ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانه پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده. موږ خو لا د شار خلک وو. په صحراو کې هم دا خبره ډېره دي. امکان یې 50% ده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانه پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسو. خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه وي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شي. شدیدې پایلې ولري نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي. هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی. زمانه مخته تللې ده. تر پخوا هوښیاران شوي دي. نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر وده کړي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تا کی بیایی ما هزاران تو باز داغ جدایی برایت می نویسم از دل تنجا وای بخونم با دو بیتی و رو بایی های 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 خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکا گل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل خانم گل الو گل زده ای بکا گل خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
خانم ای خانم گل گل و گرم را پی گما تا 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 می زڑکے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑا زڑا زڑا دی بیا بائل لے دے
تا چی گل و گرم را پی گما تا 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 می زڑکے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑا زڑا زڑا دی بیا بائل لے دے
مڑم گورا دس کبھی تا 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 مزڑ گئے وڑے دے سترگو کے ستو نراتت کبھی تا 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 مزڑ گئے وڑے دے مین کبھی ناس کبھی پوہے گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سکچ شیم مائن مینا پٹے گی نازڑا زڑا زڑا دی پیا بائل لے دے
تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
مزڑ
کے اڑے